دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه نن یکشن بده د مرغومی یا جدی نونه سمه د جنوري نهمه. السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت ده. ایران وی افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د کابل پانتون د استاد نیول کېدو عکس العملونه پارولي. د فیض الله جلال لور
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده.
د کونړ د شلتن ولسوالۍ د اوسیدونکو ستونزې مو په یو راپور کې څېړلې. نور بستې یا شکست سکوت اونیز د پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. احمد تکل خپرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. د طالبانو ویان د کابل پوهنتون استاد چې پرون ونیول شو، استاد فیض الله جلال په تعصب تورن کړی. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی، او د پاکستان د پنجاب ایالت په مری سیمه کې د توپان له کبله د بندو پاتو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې عملیات روان دي. بشپړ خبرونه. د افغان نړیوال سازمان د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال د سمدستي خوشی کېدو غوښتنه کړې. ښاغلی جلال چې د رسنیو له لارې د سپین خبرو او انتقادي لهجې په خاطر نوم لري، د راپورونو له مخې پرون د طالبانو لخوا په کابل کې له خپل کوره ونیول شو. د ښاغلي جلال لور حسینې جلال پر طالبانو غږ کړی چې پلارې خوشی کړي. هغې ازادۍ راډیو ته وویل پلارې په نامعلوم دلیل نیول شوی او له نیول کېدو څو ساعته وروسته هم دوی له هغه سره بې اړیکې پاتې دي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و، او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد پر ټویټر په یو بیان کې جلال استاد یو متعصب انسان بللی او ویلی دی چې هغه په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. د اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت یو پلاوی په رسمي سفر تهران ته تللی. طالب چارواکي وایي افغان پلاوی به د دې سفر په ترڅ کې په ایران کې د ډیره افغان کډوالو پر ستونزو او د افغانستان د اقتصادي بحران د حل پر لارو چارو له ایراني چارواکو سره خبرې وکړي. د پلاوی د ترکیب په اړه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان احمد الله وسیق له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنۍ چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواج عامې وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
د طالبانو مشرانو له دې مخکې هم څو ځلې ایران ته سفرونه کړي، خو د زمري په څلورویشتمه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د طالبانو پلاوی په رسمي سفر ایران ته ځي. ایران د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ وویل چې ایران تر اوسه هغه ټکي ته نه دی رسیدلی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم یو کمپاین پیل کړی. زرګونه پناه غوښتونکي چې څه باندې نیمایي افغانان دي په اندونیزیا کې له نامعلوم برخلیک سره ژوند کوي، او په دې تمه دي چې په دریم هیواد کې میشت کړی شي، ځکه د اندونیزیا حکومت دوی ته د کار جواز نه ورکوي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ پر لویې کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر او د کډوالو پر سازمان آی او ایم غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. په اندونیزیا کې ایسارو افغانانو چې له څو اونیو راهیسې اعتراضونه پیل کړي، پرون د راپورونو له مخې د لاریون پر مهال د هغو دوو افغانانو جسدونه هم لیږدول چې ویل کېږي هلته مړه شوي. څو معترضینو خپلې خولې هم ګنډلې دي. شاوخوا یوه میاشت مخکې هم یو افغان کډوال د اندونیزیا په سوماترا ټاپو کې د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته ځان وسوځاوه. لازادی رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده مری سیمه کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سختې یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درنه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. د پنجاب اعلی وزیر عثمان بزدار پرون پر ټویټر لیکلی چې په مری کې بندې پاتې ټولې کورنۍ دولتي ودانیو او هوټلونو ته رسول شوي دي. د پاکستان د ژغورنې ادارې پرون وویل چې په قربانیانو کې لس ماشومان، دوه میرمنې او لس نارینه شامل دي. د اسلام آباد د پولیسو د یو چارواکي د کورنۍ اووه غړي هم په دې ډله کې دي. چارواکو پرون وویل د پیښې قربانیان د شپې په اوږدو کې په خپلو موټرو کې پاتې وو. د دوی په وینا ډیری کسان د وجود د تودوخې د کمیدو له کبله مړه شوي. د کاناډا صدر اعظم جستن ترودو د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو د دوهم کال د یاد په مراسم کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي. دوه کاله مخکې د مرغومي په 14مه د ایران سپاهي پاسداران ځواک د الوتکه په دوو توغندیو وویشته او نسکوره یې کړه چې ټوله 168 تنه سپرلی ووژل شوې. په دوی کې ګڼ ایرانیان، ایرانی کاناډایان او د نورو هیوادونو اتباع هم وو. د کاناډا صدر اعظم بیګا د دې پیښې قربانیانو لپاره د یاد په مراسمو کې وویل چې الوتکه د ایراني چارواکو د غفلت او د انسان ژوند ته د بشپړې بې پامۍ له کبله ویشتل شوې ده. ښاغلي ترودو ټینګار وکړ چې کاناډا به له نورو هیوادونو سره د متحد جبهې په توګه کار وکړي او تر هغه به آرام کیننی چې ایران ځواب نه وي ورکړی. په غونډه کې د قربانیانو د کورنیو غړو غوښتنه وکړه چې قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې یا د کاناډا د جرمونو د محکمې له لارې تعقیب شي.
خبرونه مول ازادي راډیو نه واوریدل. د دې یو ساعت خبرونه د راپورونو برخې ته ورزو. ایران ویل افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دا خبره نن تهران ته د طالبانو د حکومت د یو پلاوي د سفر پر مهال کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د طالبانو د حکومت د بیلابیلو چارواکو یو ګډ هیات تهران ته رسیدلی او تمه ده چې نن د ایراني چارواکو سره پر اقتصادي، سوداګریزو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
تهران ته د طالبانو د حکومت پلاوی تیر ورځ رسیدلی. د دې پلاوی مشري د طالبانو د حکومت سرپرست امیر خان متقی کوي. البته د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی کوي او پکې د بیلابیلو ادارو مشران شامل دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی تیر ماښام په خپله ټویټر پاڼه ولیکل، د سفر کې بعد افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، ترانزیټي او ایران کې د میشتو کډوالو په اړه خبرې وشي. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال احمد الله وسیق هم یاد موضوعات ایران ته د تلوي پلاوي د خبرو اترو مهمه اجنډا وبلله. هغه ازادي راډیو ته وویل
د اقتصاد وزیر، د صنعت او تجارت وزیر، د افغانستان بانک لوی رئیس، د کورنیو چارو وزارت معین، د مالیه وزارت معین، د معدن او پټرولیم وزارت معین، د مهاجرینو چارو وزارت معین، د فواید عامې وزارت معین، د سرحداتو وزارت معین په دغه هیئت کې ملتیا کوله.
حخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن د یک شنبه پورس تهران ته د طالبانو د حکومت د پلاوی لرسیدو سره سم یو اعلامیه کې لیکلي چې هیواد یې تل افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په پراختیا او ساتنې ټینګار کړی دی. داسې ښکاري چې هم په دې سفر کې تر ډېره موضوعات په اقتصادي، صنعت او سوداګرۍ تر خوا د قانونو اړوند موضوعاتو باندې رانغاړلي اوسي. ایران سره د افغانستان د کډوالو او تر خوا د اوبو په سر هم مهم مسایل شته چې د بحث وړ ګڼل شوي دي. نږدې میاشت وړاندې طالبانو ایراني عسکرو سره نښته وکړه، خو وروسته دا موضوع هم سړه شوه او دواړو خواوو د خبرو له لارې د ستونزې په حل باندې ټینګار وکړ. د دې تر خوا راپورونه وایي چې نږدې هره ورځ سلګونه افغانان د ایران له خوا بیرته افغانستان ته راستول کېږي. داسې مهال چې په افغانستان کې وړاندې اقتصادي ناورین پیل شوی او طالبان دا کار د خپل حکومت پر وړاندې یوه لویه ننګونه بولي. په ایران کې هم له افغان کډوالو سره د حکومت چلن هغه مسله ده چې ډېر کله د افغانستان او ایران په اړیکو باندې اغېز کړی دی. طالبان داسې مهال ایران سره د اړیکو د نږدې کېدو هڅه کوي چې تهران ته د امیر خان متقی له سفر وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر له خپل هندي سیاست سره په ټلیفون خبرې وکړې او په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت پر جوړېدو ټینګار وکړ. ایران د طالبانو د اوسني حکومت پر رسمیت پیژندنې نه هم ډډه کړې او موده وړاندې د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې لا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې لپاره ډیر واټن شته.
په راپور کې مور دل چې ایران وایي له افغانستان سره تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا غوښتنه کړې ده. د لومړی وار دی چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د دوی د حکومت یو پلاوی ایران ته سفر کوي. ایران له افغانستان سره شاوخوا 900 کیلومتره سرحد لري. د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه ایران هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. د راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د طالبانو لخوا د پانتون د استاد او شنونکي فیض الله جلال نیول کېدو عکس العملونه پارولي. له دې ډلې د بشري حقونو د څار او بخښنې نړیوالو سازمانونو له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره ښاغلی جلال خوشي کړي. دا هم د سفی الله ستانکزي د راپور جزئیات.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د طالبانو لخوا د کابل پانتون د استاد فیض الله جلال نیول غندلې دي. د بشري حقونو دغو دواړو سازمانونو غوښتي چې ښاغلی جلال باید ژر تر ژره خوشي شي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې بیګا په یو ټویټ کې لیکلي، امنیست انټرنیشنل په یو ټلویزیوني پروګرام کې د خپلې وینا د ازادۍ او پر طالبانو د نیوکه کولو له کبله د کابل پانتون د استاد پروفیسر جلال د نیولو غندنه کوي. فیض الله جلال د کابل پانتون استاد او سیاسي شنونکی دی چې پرون په کابل کې خپل کور نیول شوی دی. د طالبانو ویاندویانو لومړی سر رسمان د هغه د نیولو په تړاو څه نه ویل، خو یوازې امنیتي سرچینو یې تاییدوله چې جلال په کابل کې د طالبانو استخباراتو نیولی دی. جلال په ټلویزیوني پروګرامونو او مرکو کې پر طالبانو توندې نیوکې کولې. د څو موده مخکې هم د طالبانو له یو ویاند محمد نعیم سره په یو ټلویزیوني پروګرام کې لفظي شخړه وکړه چې په خواله رسنوي ډېر تود بحث جوړ کړی و. د بشري حقونو د څار سازمان یوې مسؤلې پاتریشا ګاسمن د طالبانو لخوا د فیض الله جلال پر نیول کېدو نیوکه کړې او زیاته کړې د طالبانو رژیم د ټولو استبدادي رژیمونو په څیر انتقاد یو ګواښ ګڼي او بیا د منتقدینو د ځپلو پلمې لټوي. د فیض الله جلال میرمنې مسعوده جلال او لوري حسینه جلال د هغه په خوشی کولو ټینګار کړی دی. اغلی مسعوده جلال لیکلی، ډاکټر جلال خپل کور د طالبانو د ځواکونو لخوا نیول شوی او یو نامعلوم ځای ته وړل شوی. ډاکټر جلال د پانتون د استاد په صفت د بشري حقونو لپاره په خپلو ټولو فعالیتونو کې د عدالت او د هیواد د ګټو لپاره غږ پورته کړی دی. اخوا د فیض الله جلال لور حسینه جلال ازادي راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې پلار یې ورخوشي کړي.
استاد په تیرو دوو لسیزو کې او مخکې د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره مبارزه کړې ده. یو میاشت مخکې پر اوسنی نظام له سخت انتقاد وروسته تر تعقیب لاندې و او له ګواښ سره مخامخ و او نن بې له کوم دلیله له کوره ونیول شو.
د ټویټر او فیسبوک غنو کاروونکو هم د پانتون د استاد او شنونکو فیض الله جلال د خوشی کولو کمپاین پیل کړی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یو ټویټ کې فیض الله جلال ته د منسوب ټویټر څو عکسونه خبره کړي چې پکې پر طالبانو توندې نیوکې کړي. مجاهد لیکلی، جلال په ټولنیزو رسنیو او توبو تو سرګندونو په تور نیول شوی ځکه د خلک د نظام پر ضد پارول. جلال ته په منسوبو څو ټویټونو کې هغه د طالبانو د ملي امنیت ټول مشران پاکستانیان بللي او توري لګولی چې پاکستان لخوا معاش ورکول کیږي. خود استاد جلال لور حسینه جلال ویلی دا ټویټر جعلی دی او خلکو یې غوښتي چې دغه ټویټر پاڼه ریپورت کړي څو د ټویټر ادارې لخوا وتړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 2:14 د ازادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د هرات د صنایع او قانونو خونه وایي په هیواد کې له وروستي سیاسي تحولاتو وروسته د دې ولایت 80% تولیدي کارخونې له سقوط سره مخ شوي. د هرات د صنایع او قانونو خونې رئیس حمدالله خادم نن ازادي رادیو ته وویل د بانکونو په فعالیتونو کې ستونزې او د اومه موادو نشتوالی د دغو کارخونو د فعالیت د ودرېدو لاملونه دي. د ښاغلي خادم په خبره د کارخونو مالکان نشي کولی چې له بانک ډېرې پیسې راوباسي تر څو له هیواد څخه بهر اومه مواد راونیسي او خپلې کارخونې فعاله وساتي. ښاغلی خادم وایي چې پخوا به دې کارخونو لسګونه ډوله خوراکي مواد او ساختماني توکي تولیدول چې د فعالیت له ودرېدو سره یې سلګونه ځوانان هم بیکاره شوي. د هرات ولایت د صنایع او قانونو خونې د معلوماتو پر بنسټ د دې خونې غړو څو ځلې یادې ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي او هغوی د حل کولو ژمنه کړي، خو په خبره یې لا هم پر ځای دي. د بلخ ولایت ځینې سوداګر او پانګوال په دغه ولایت کې له امنیتي ستونزو او سوداګرۍ د ودې لپاره د خدمتونو نشتوالي شکایت کوي. په دې اړه د سوداګرۍ او پانګونې خونې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د بلخ ولایت سوداګر او پانګوالو د ستونزې د سوداګرۍ او پانګونې د خونې له مسؤلانو سره په بلخ کې د لیدنې پر مهال شریکې کړې. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د ځمکو خړوبولو او د کرنې د ودې لپاره له آمو سیند څخه د دې ولایت شمال ته د اوبو رسول، په سرپل ولایت کې د اشقري د تیلو راویستو لپاره د یو سهامي شرکت جوړول، د سوداګرو امنیت او د ګمرکي تعرفو راکمول هغه وړاندیزونه دي چې د بلخ ولایت سوداګرو او پانګوالو د یادې خونې مسؤولانو ته سپارلې دي. د سوداګرۍ او پانګونې خونې مرستیال یونس محمد په دې ناسته کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې د بلخ د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته به رسیدنه وشي او نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 115 افغانۍ او 340 پوله، یو یورو 114 افغانۍ او 2 پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ او 3 پیته پوله، یو انګلیسي پاوند 111 افغانۍ او 9 پوله، زر هندۍ کلداري 1206 افغانۍ، زر پاکستانی کلداري 1535 افغانۍ او زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ او 540 پوله.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. ورزو یو نړیوالې مسالې ته سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو چمتو دي له روسیې سره د اوکراین اړوند په راتلونکي غونډه کې د خپلو او ناټو هیوادونو د نظامي تمرینونو د محدودیت په اړه خبرې وکړي. خو واشنگتن زیاته کړې چې روسیه باید په ورته اقدام سره اوکراین ته ورپیش ګواښونه لري کړي. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا چمتو ده چې په اوکراین کې د احتمالي حمله کوونکو توغندوی د ځای پر ځای کولو او په ختیځ اروپا کې د خپلو او ناټو د تمرینونو د محدودیت په اړه له روسیې سره خبرې وکړي. د امریکا او روسیې د مذاکره کوونکو راتلونکې ونډه به د جنوري په 9 او 10 اوکراین ته نږدې د روسیې د نظامي تاسیساتو په اړه د کړکیچ کمولو پر موضوع وي. خو د سپینې ماڼۍ یوه جګپوړي چارواکي چې د دې موضوع په اړه یې خبریالانو ته معلومات ورکول، ټینګار وکړ چې هر ډول تړون باید متقابل وي او روسیه باید په ورته وخت سره په اقدام کې اوکراین ته تهدیدونه لیرې کړي. د چارواکي یو ځل بیا وویل چې د اوکراین او ناټو له خوښې پرته به د روسیه او امریکا ترمنځ هیڅ پریکړه ونه سي. دغه چارواکي د سویس په جنیوا کې ستراتیژیکو او امنیتي خبرو ته په اشاره وویل چې موږ فکر کوو چې لږ تر لږه له روسیې سره د پرمختګ امکانات ولټولای سو. دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي زیاته کړې چې په دې خبرو کې به هیڅ ډول ژمنې نه کېږي. څېړونکي وایي چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې نظامي تاسیسات جوړول په دې معنی کې داسې چې مسکو د اوکراین پر خاوره د حملې لپاره چمتووالی نیسي. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او همداراز یې د اوکراین په ختیځ کې له حکومتي ځواکونو سره په جګړه کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی. د سپینې ماڼۍ چارواکي وویل یوه برخه چې پکې پرمختګ ممکن دی د روسیې هغه اندېښنې دي چې په اوکراین کې د توغندیو د دفاعي سیستم د نسبېدو په اړه لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له مخکې لا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په خبرو کې ډاډ ورکړی دی چې امریکا د دې اقدام اراده نه لري. د چارواکي په وینا واشنگتن همداراز چمتو دی چې د پوځي تمرینونو د اندازې او شمیر په اړه د دواړو خواوو د متقابلو محدودیتونو د احتمال په اړه بحث وکړي چې پکښې د یو بل خاورې ته د ستراتیژیک بمبارد کوونکو تجهیزاتو نږدېوالی او ځکني تمرینونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ یو بل چارواکي بیا ویلي چې که روسیه پر اوکراین برید وکړي، امریکا او اروپایي ملګري به یې پر روسیه اقتصادي بندیزونه ولګوي. روسیه بیا له امریکا د تضمین غوښتنه کړې چې ناټو به نور د اروپایي ختیځ پر خوا باندې نه پراخیږي او له اروپایي ټولنې غواړي چې په ختیځ اروپا کې د سرتیرو او وسلو ځای پر ځای کولو مخه ونیسي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي چې له ترکمنستان سره د ټاپي پروژې د کار په اړه ځینې موافقې سوي دي. نور حل په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت چارواکو له ترکمنستاني پلاوي سره تر خبرو اترو وروسته د شنبه په ورځ په کابل کې د خبري ناستې پر مهال په نږدې راتلونکي کې د ټاپي پروژې د پلي کېدو د چارو د پیل خبر ورکړ. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور وایي د مهال په افغانستان کې امنیتي ستونزې نشته او د چاپی پروژې د ملکیتو لپاره شرایط برابر دي. د نوموړي په خبره د شنبې په ورځ د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال وفا حاجیوف او مل پلاوی سره په کتنه کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د دې پروژې د عملي کار پیل ته بشپړ چمتووالی لري. د ټاپی پروژې 814 کیلومتره یعنی د افغانستان د لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د مایع ګاز د نلیکې کار د افغانستان په خاوره کې کیږي چې د بشپړېدو لګښت یې له 9 میلیارد ډالر پورې اټکل شوی دی. د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د مایع ګازو د نلیکې په بشپړېدو سره به افغانستان په کال کې له 400 څخه تر 500 میلیونو ډالر پورې عاید ترلاسه کړي چې دا د افغانستان لپاره د وړ اقتصادي ګټه ده. د یادونې وړ ده چې د ټاپی پروژې په اوږدو کې د ځمکو د استملاک هوکړه لیک د 2000 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړوندو ادارو ترمنځ لاسلیک سه. اوس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزیر وایي چې دا کار باید د یو شفاف میکانیزم پر بنسټ وسی. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست وایي د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ته ډاډ ورکړی چې د دغې پروژې د عملي کېدو په برخه کې به کومه ستونزه رامنځته نه سي. دا په داسې حال کې ده چې له ترکمنستانه د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال او د هغه هیواد د ټاپی پروژې مسؤول له کابل مخکې هرات ولایت ته تللي وه او هلته یې د ټاپی پروژې د چارو د پیل ارزونه کړې ده. د ټاپی پروژه د افغانستان د مخکني جمهوري نظام ګوښه شوي جمهور رئیس محمد اشرف غني د واکمنۍ پر مهال پرانستل سوه او په دې وروستیو کې له ترکمنستان څخه یو بل پلاوی هم افغانستان تر غلای و چې له طالبانو سره د ټاپی پروژې په اړه خبرې وکړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2009 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له 3 دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 4020 22 12 44 41.
په همدې خبرونه کې د اوریدونکو ځینې ټلیفوني پیغامونه هم خبرو چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي دي. د خبرونه په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ نور بسته یا شکستي سکوت اونیزه پروګرام خبريږي. اوسم یو راپور: د کونړ د شلتن ولسوالي اوسیدونکي په خپل سیمه کې د شلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي چې ښځې او ماشومان یې له سیند او چینو څخه تر ساعتونو مزله وروسته اوبه راوړي چې هغه هم صحي نه وي. د شلتن اوسیدونکي دعوه کوي چې په تېر حکومت کې ولسوالي د پرمختګ او آبادۍ له چارو بې برخې پاتې سوې ده. دا هم د دې موضوع تفصیل.
د کونړ شلتن ولسوالۍ بسیدونکو وای په 13 کالو کې ورته هیڅ پام نه دی شوی، نو ځکه د څښلو پاکو اوبو په ګډون ټول ستونزې نه حل پاتې دي. دوی زیاتوي چې دلته هر ورځ د ښځو او ماشومانو اوږده قطارونه جوړوي، چا منګي پر سر ایښی وي او چا هم دیچکی، او یا یې هم په لاسي کراچیو کې ټاپکې یا بوشکې اچولي وي، خوړونو او یا هم سیند ته اوبو پسې روان وي. 12 کلن محمد اسماعیل په لاسي کراچۍ کې له اوبو ډکې دوه ټاپکې اچولي ساو تیګا روان دی. وایي له خوړ څخه اوبه راوړي چې له دوی په 100 متره لرې دی.
مکتب روان ناوخته شوی بیا چې مکتب راشو ګنټه نیمه ګنټه غیر حاضر یو، نو به چې مکتب نه راشو ماسخیم نه به اوبه راوړو.
زما نوم حبیب رسول دی. زموږ ته مشکل دا دی اوبه چې سین نه اوبه راوړو، اکثر ډاکټرانو چې د اوبه پاکیم نه دي، دا ناپاکه دي، خو مونږ مجبوري ده سیند نه ماشومان باندې راخېژونو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نه شي، کله چې لاړ شي ناوخته ځي.
په شولتن کې یوازې ماشومان او ښځې د څښلو پاکو اوبو راوړلو نه دي ستړي کړي، بلکې لویان هم له دغو مشکلاتو سره ټکوي. قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل
مونږ دلته د اوبو مشکلات ډېر لرو. دلته خو یو دا د شینې دي د برو د خوړونو کې د ناونو کې هغه شپږ سوه متره کې هغه نه ماشومان د اوبو په ټرالۍ کې کراچۍ کې لاسي کراچۍ کې لاسو کې راوړي وو. بیا چې هغه لار لږ د ناوخته یا باران تکلیف یا ګرمي نو بیا د سیند نه اوبه راخلو. دا سیند په همداسې یو نیم سل متره دوه سوه متره کې مونږ ته پروت دی چې دغه اوبه داسې دغه نه خپله ګټه اخلو، دغه د سیند اوبه راخېژو.
د شولتن اوسېدونکي زیاتوي چې د یادو اوبو څښلو له امله یې تل ماشومان او لویان د خېټې پر ناروغي وخته وي. دوی وایي ډاکټرانو هم ورته ویلي چې باید د سیند او خوړ اوبه ونه کاروي. حبیب رسول وایي
اکثر ډاکټرانو چې د اوبه پاکیم نه دي، دا ناپاکه دي، خو مونږ مجبوري ده سیند نه ماشومان باندې راخېژونو. ماشومان کله مکتب ته لاړم نه شي، کله چې لاړ شي ناوخته ځي. مونږ د امارت اسلامي دا غوښتنه چې مونږ ته یا سولري سیستم وکړي یا راته بل سکیم سیستم وشي د پاسوره نه، چې مونږ د دې اوبو د مشکل مونږ دفع شي.
په کونړ کې طالب چارواکي هم مني چې په تیرو وختونو کې شولتن له پامه غورځول شوی چې د څښلو پاکو اوبو په ګډون د ژوند له نورو ګڼو اسانتیاوو بې برخې پاتې شوي دي. دوی هم له مرستندوی ادارو غواړي چې د شولتن ولسوالۍ ستونزو هواري کې دي ورسره همکاري وکړي. کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور ریاست لپاره د طالبانو سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
نو د شولتن ولسوالۍ د ولس دغه آواز مونږ خپلو مسؤلینو ته هم رسول غواړو. څومره دغه امدادي کارکوونکي موسسات یا نور داسې خیریه موسسې دي، مونږ هغې نه غوښتنه کوو چې د شولتن ولسوالۍ د ولسونو د دغه پاکو اوبو په برابرولو کې پوره همکاري وکړي.
شولتن د کونړ مرکز اسداباد ختیځ ته د ډیورنډ کرخې ته څیرمه پرته ولسوالۍ ده. د کرخې بلې غاړې ته د باجوړ قبایلي سیمه موقعیت لري او دواړو خواو ته مامون قوم اوسیږي. د شولتن ولسوالۍ اوسیدونکي په داسې حال کې د څښلو پاکو اوبو له نشتوالي شکایت کوي چې د کونړ په نورو سیمو کې هم خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او لا هم د څښلو لپاره د سیند ویالو او خوړونو له اوبو ګټه اخلي.
نور بس دی لښو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځ شنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.
نن یک شنبه ده او د همدې خبرونې په دویمه نیمایي کې دغه پروګرام اوریدلی سي. په دې خبرونې کې دا راپور هم خبرو چې په غزنی کې د سکی لوبې کلب جوړ شوی چې د بیلابیل ولایتونو ورزشکارو پکې برخه اخیستې ده.
ستاسو له پیغامونو
ندرلان زیران د زابل ولایت سمې اړیکې نیول روز مردا مشکل د مازور بجازادي راډیو خبر کې په مخابراتي شبکې دا کم کیفیت کار کوي. سمې خې د اندازه مرد خپلوان سره اړیکې نو سینو واسي وینې بس دې کار کوي چې برته برته کار سي خادي کار پر مول د مرکز 30 کیلومتر کې تور کول ورته مرکز په دازای کې پراته ورور ته خې مخابراتي شبکې کار انټرنیټ خو بيخي د سیم کار نه کوي. اړیدا کم کیفیت باندې ما ځی کار کوي. روز مرد طالبان مشران سره داخله د سمورت د مخابراتي شبکې په اړه کې انټرنیټي خدمات را توړاندې کوي. سلام
زه رحمان رحم د لوګر ولایت خروار له ولسوالۍ سره په تماس کې یم. ورور دلته خو زمونږ یو ستونزه ده، نو هغه غټه ستونزه دغه ده چې موږ مخابراتي شبکو سره ډېر په تکلیف یو. هېڅ لاسرسی نه ورته کېږي، یوازې همدا د شپې کار کوي، د ورځې بیخي کار نه کوي. نو د ورځې مونږ نشو کولای چې راډیو یا بلې رسنۍ سره په تماس کې سه خپل غږ اوچت کړو. دا شل کاله کې زمونږ په ولسوالۍ کې هېڅ مخابراتي شبکې کار نه کوو. هغه هم دا سږ کال یوازې افغان بسم راغلی دی، هغه هم یوازې د شپې کار کوي، هغه هم ډېر کمزوری کار کوي. نو که تاسو تر مسؤول چارواکو مو زمونږ غږ ورسوه نو ډېره مننه به مې.
افغانستان کې دی ور باندې داسې دی لوږې دی دی تنج دی چې اوس خبریال نشته چې خبریال خبره ته وکړي. بیا به تاسې چې په دې دا حالات ووینئ باره بهباګانې واسودا سره کمن ما په خپله په داته میاشتې قسم په خدا که ما ډبه غوړې را وځي چې زه غوړې ته خو دغسې حالات یا سړی داسې اکثره داسې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د اوریدونکو له همدغو پیغامونو سره په افغانستان کې د غرمې 2:30 سوې د مهمو خبرونو لنډیز له احمد تکل نه.
د هفه نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د کابل پوهنتون د استاد فیض الله جلال چې پرون طالبانو ونیوه د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. د طالبانو ویان پر ټویټر په یو بیان کې استاد جلال متعصب انسان بللی او ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو کې خلک د نظام پر ضد هڅول او د انسانانو له عزت سره یې لوبې کولې. ښاغلي مجاهد پر فیسبوک د استاد جلال د هغه پوسټ یوه کاپي هم زمیمه کړې ده چې د ډیورنډ کرښې پر سر د طالبانو او پاکستاني ځواکونو وروستۍ نښته یوه ډرامه بللې. په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له تهران څخه د لیدنې په حال کې د ایران حکومت ویلي چې له افغانستان سره یې تل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پیاوړتیا غوښتې. په اندونیزیا کې ایسارو افغان پناه غوښتونکو او زرګونه نورو کسانو نن له کډوالو د ملاتړ په نوم پر ټولنیزو رسنیو یو کمپاین پیل کړ او غوښتنه یې وکړه چې دوی د په درېیم هیواد کې میشت شي. نن د کډوالو په ملاتړ په پیل شوي ټویټري کمپاین کې د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ او د کډوالو پر سازمان IOM غږ شوی چې د کډوالو له کړاوه ډک ژوند ته پام وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت په اړونده تفریحي سیمه مری کې د درنې واورې او توپان له کبله د بندو سلګونه سیلانیانو د ژغورنې لپاره عملیات روان دي. د سیلانیان په مری کې د سخت یخنۍ له کبله بند پاتې دي او درانه تلفات هم لري. د راپورونو له مخې په پیښه کې د یوې کورنۍ د اوو غړو په ګډون ټول 22 کسان مړه شوي دي. او د کاناډا صدراعظم جستن ترودو د اوکراینۍ الوتکې د نسکورېده د دوهم کال د یاد په مراسمو کې وویل چې حکومت باید د روڼتیا او عدالت لپاره مبارزې ته دوام ورکړي.
نور بس دی پروګرام په یو راپور پسې. په غزنی کې د سکی لوبې کلب جوړ سو. غزنی له مرکز کابل پنجشیر او بامیان ولایتونو څخه وروسته د هیواد څلورم ولایت دی چې دغه لوبې پکې پیل شوې دي. تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
خلیل عیازی ورزشکار او د غزنی ولایت اوسیدونکی دی. د په غزنی کې په لومړي ځل د اسکی په واورینه لوبه کې ونډه اخیستې ده. نوموړی وایي د غزنی هوا او غرونه دې ته آماده دي چې د اسکی لوبه پکې ترسره شي. عیازی زیاتوي غزنی ته د زیات شمیر لوبو کلبونه او فدراسیونونه راوړل شوي چې زیاتو کسانو پکې ونډه اخیستې ده.
تاسو ګوري چې تېرې اونۍ زیاته واوره وسوه او د سکی لوبه په کښې کې په ډېره ښه اساني سره ترسره کېدای سي. موږ تمه لرو چې په دې لاره کې هم ښه لاسته راوړنې ولرو.
دا په داسې حال کې ده چې له کابل پنجشیر او بامیانو ولایتونو څخه وروسته په غزنی ولایت کې هم د سکی لوبې کلب جوړ سو او په لومړي ځل یې د جمعې په ورځ دلته یادې لوبې ترسره کړې. دغه لوبې د غزنی ښار اړوند د دولتي پوهنتون شاته د کلای جوز په غرونو کې ننداره شوې. په غزنی کې د اسکی کلب مسول محمد علي وایي له بامیانو ولایت څخه وروسته یې په غزنی کې هم د اسکی کلب ټیم پرانیست او 12 تنه لوبغاړي ورسره دي. نوموړي د دغه لوبو پر وخت رسنیو ته وویل که چیرې په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین د دې لوبې د تمرین کولو لپاره مناسب ځای ورکړي نو دوی کولی سي چې په راتلونکي کې د دې لوبې سیالۍ د هیواد دننه او بهر ترسره کړي.
دا لومړی ځل دی چې دا لوبه غزنی کې ترسره کېږي چې 12 ورزشکارانو پکې برخه اخیستي وو. موږ تمه لرو چې راتلونکي کې د دې لوبې ګډونوالو زیات شي. هڅه کوو چې د اسکی لوبې فدراسیون هم غزنی ته راوړو.
محمد علي د غزنی له خلکو هم په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه او زیاته یې کړه چې په راتلونکي کلونو کې به د غزنی سکی لوبډله د نورو هیوادونو په سطح خپلې لوبې نندارې ته وړاندې کړي او له قوي ټیمونو سره به سیالۍ وکړي. خو په غزنی کې د ورزشي فدراسیون مسؤلین بیا وایي خوښ دي چې غزنی ته هم یاده لوبه راغله او په پام کې لري چې په راتلونکي کې به د دې لوبې لپاره زیاتې هڅې وکړي. د غزنی د ورزشي فدراسیون مرستیال سید نیکبین د دغه لوبې پر وخت رسنیو ته وویل اسکی لوبه تر اوسه په غزنی کې هیڅ رسمي فدراسیون نه لري او لومړنی کلب یې پرانستل سو.
وینمی اولین کلاب است که
دا چه غزنی ولایت که هم واوره زیاده وی نو سش کال مو دا لوبه په غزنی که هم پرانسته. موږ مخکې دا لوبه په بامیانو کې کوله که چیرته په دې برخه کې له موږ سره مرستې وشي ښې لاسته راوړنې به ولرو.
سید نیکبین له ملي فدراسیون څخه وغوښتل چې په غزني کې د دې لوبې په پراختیا کې همکاري وکړي. په غزني کې ډیری ورزشکاران وایي د غزني ډیری غرونه واوري د اسکی لوبې لپاره مناسب دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزني کې له ډېره وخته وروسته د لوبو لړۍ بیا پیلېږي.
نور بس دی له ښځو سره پر ټولو مسئلو د ازادي راډیو دا بحث هره اونۍ د پنج شنبې په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1:00 په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خپرونه د یک شنبې په ورځ پر همدې وخت بیا اورېدلای سي. ازادي راډیو ته راغلاست، زه ملالی بشیریم. د دې خپرونې تخنیکي چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. د بې پولي خبریالانو ادارې او د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې یو ګډه سروې ښیي چې د اګست په 15مه د طالبانو په لاس د کابل له سقوط راهیسې په افغانستان کې 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راپورونو له مخې یو شمیر ښځینه خبریالانې حتی له بیکارۍ وروسته د پلازمینې کابل په لارو کوڅو کې لاسي توکو خرڅولو ته اړ شوي دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره راسره خبریالانې سونیا شینواري او لیمه هوتک نن خبرې کوي. د بې پولي خبریالانو ټولنه وایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته شاوخوا 40% رسنۍ تړل سوي او له 80% زیات خبریالان او د رسنیو کارکوونکي یا هم هیواد پریښی دي او یا هم بیکاره سوي دي. په سروې کې ویل سوي چې د طالبانو پر اتاک سره د رسنیو 40% ښځینه کارکوونکو خپلې دندې پریښي چې ورسره رسنیزه فضا تر ډیره د ښځو له ونډې تشه سوې ده. د بې پولي خبریالانو ټولنې ویلي چې د تیر اوړي پر مهال افغانستان کې 1543 رسنیز بنسټونه فعال وو چې اوس یې یوازې 312 فعال دي. پر همدې موضوع باندې د خبرو لپاره خبریالانې سونیا شینواري او لیمه هوتک به له موږ سره خبرې کوي. همکار مې راته وایي چې سونیا شینواري صاحب له موږ سره د تلیفون پر لیکه وصل شوې ده. سونیا جانې، ډېره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي. د بی پولی خبریالانو د ادارې د راپور سره تاسو څومره موافق یاست؟
ملالی جان خورې که دې ستونزې ته لږ پراخ نظر وکړو، دغه ستونزه اوس د 15 اګست پورې تړاو دومره نه لري. صحیح ده چې لري یا تر یو حده پورې، خو د 15 اګست نه مخکې دغه ستونزې وې. لکه په 14 دسمبر باندې همدغه آر ایس ایف یا بې پولي د خبریالانو بې پولي د اورګنایزیشن یا د نهاد او ورسره سنټر فور پروټیکشن آف افغان وومن جرنالیسټ، دوی دواړو نهادونو یو راپور خپور کړ چې د افغانستان د رسنیو ته یا د ژورنالیستانو آیندې ته دوی په اندېښنه دي. او بعد د دې توافق نه، دا د دوهې توافق چې وشو په 19 فبروري، دا هغه راته دی خو چې اته میاشتې بین الافغاني خبرې کېدې. د دغې وخت کې ډېرې ستونزې په ژورنالیزم کې، د افغانستان په ژورنالیزم کې، په رسنیو کې د ژورنالیستانو سره وې. او تقریبا 10 هدفي وژنې وې، 4 پکې د ښځې وې، نورې فزیکي ځورونې، تحقیرونه، تهدیدونه وو. دا به موږ سره د 15 اګست نه راته دی خوا پورې تړاو نه ورکو. صحیح ده، د 15 اګست نه راته دی خوا تقریبا پخوا داسې یاد کوي چې ویل کېږي چې 2003 او 2009 یا ژورنالیستان ښځې په رسنیو کې کار کوو، اوس یې تعداد راغلی دی 438. یعنی دا ډېره یوه غټه غټ تفاوت دی چې دومره فرق پکې راشي. خو د دې نه مخکې که موږ فکر ورته وکړو، دغه یو کال نه راپه دې خوا د 15 اګست نه مخکې، دغه تېر کال څومره ژورنالیستان ووژل شو؟ په جلال آباد کې، په کندهار کې، په خپله کابل کې څومره ادبي وژنې وې او څومره فزیکي ځورونې وې؟ دا یو کال نه راپه دې خوا دغه ستونزې د ژورنالیستانو او د رسنیو سره مل وي. نو 15 اګست خو واضح خبره ده چې دویم غټه مشکل د ژورنالیستانو لپاره د طالبانو اسلامي شریعت یا د طالباني شریعت دی، چې تر اوسه پورې چاته دا واضح نه شو، دا تشریح نه شو چې دا طالباني شریعت یعنی څه. ژورنالیستانو خود ته اجازه نه ورکول کېږي چې په دفترو کې کار وکړي. او دا د ټولنې ضرورت دی چې باید ښځې په هرې برخه کې کار ولري. نو دا ټول دې چې مثلا کوم داګه سمخې مترلې ډېرې ویټرې او هدا پورې
تاسو د هدفي وژنو او د امنیتي ستونزو یادونه وکړه او تاسو ول چې مخکې هم ستونزې موجود وي د شذینه خبريالانو پر وړاندې په دغه ستونزو کې نور کوم تاسو یادول غواړي چې د امنیتي ترڅنګ نور ستونزې هم مخکې وي خو اوس هم دوام یې کړی دی
مللي جون ګور کوم نو ورته فکر وکړو کنه دا د طالبان د تنظیم د اګست 2 اپریل د له مسکې چې کوم نظام جمهوریت نظام آیا په دې کې خو دې امن وي آیا ژورنالستان یې په امن وي په هر ولایت کې وژل کېږي په جلال آباد کې درې په یو ځای وژل شوي د یوې رادیو نه په کندهار کې وژل شو په کابل کې وو شو دا هغه هدف وژل مو شوې نه خزینه بلکې ټول ژورنالستان بله چای هغه تحقیق مو شو چې یو عامل پیدا شو یو څه پیدا شو نه نو یو څه دا ده کنه چې نظام یا حکومت د خپل کارمند یا د خپل هغه څوک چې ورته کار کوي دغه په څه کې دی دوی نو څنګه دا چې اقتصادي ستونزې دي زیاتره رسنۍ مشکل په ځینې دا داسې خپل هڅه بند کړو ځکه په ولایاتو کې جنگونه ولایات سقوط کړو او ولایاتو کې چې کوم رسنۍ وي هغه محلي رسنۍ هغه ټول په مخه بندې دي ځکه ماشونه نو پیسې نه وي او د مشران هغه ته ګیله زموږ د ژورنالستانو د مشرانو نه په دې چې دوی چې کله کوم شي چې څنګه را روانه ده یا مشکل ده دوی د خپل داکې شتابه لاندې کارمندانو سره هم پاتې نه لرو ده دوی به ماشونه نور کول د رسنۍ نه خبره یې مده څو ورځې مخکې راته یو چاول چې د رسنۍ مشر یې منو خروج ته ترڅو چې خپل کارمندانو ته ماش ور نکړي د افغانستان نه شوته نو بیا یې نه پسته ماشونه ورکړي د درې میاشتې څلور میاشتې پنځو میاشتې نو ولی دغه ظلم خو نه د طالب نظام کړو نه د جمهوریت نه د نظام پکې نه ملامتو موږ دغه رئیسان پکې ملامتو چې ته رئیس په هاي کار کې د لاندې ژورنالیست چې هغه خو ژوند په خطر کې چې هغه په سختو شرایطو کې دی د کور نه راوځي په انتحاري ځان ور برابرۍ د ست ځان ور برابرۍ او تا د پاره ست د رسنۍ د پاره کار کوي به ته د شپږ میاشتو دوه میاشتو معاش نه ورکې نو هغه څه د هواس نه یا د ساتري نه راځي کنه خو هغه مشکل لري هغه خپل کور ته ډوډۍ وروړي نو دا نه هم غږی د مشرتابه او د کشرتابه ترمن دا یو استن زوا چې زیاتره ژورنالستان دې مخ کې چین نظام بدل شي په داسې داګه چې زیاتره خلک زیاتره ژورنالستان خپل وظیفه پرېښې او خځو ته کوي او ورسره د خځو د کور نه ممکن د غرسنې خپل باندې وي د خلکو د وژل کېدو کړي د خلکو په ځړ کې یو دار پاتې شو دغه د نظام د نوم نه یو دار ده د راتګ سره سره ګورځ موږ ژورنالستانو د ویډیوګانې خبرې شوې چې دفتر پورې تللې وي دفتر نه راوستل شوې دي دفتره پورې ټلې په دروازه کې الکانو ته اجازه ورکړل شوې ده او خو ته ویل چې تاسو په کور کې نه ترڅو چې امرسانی وشي نو دا امرسانی به کله کوي حتی تاسو ولیدل چې پر سنې کې د طالبان کې نه ستو ویل چې خځې د بوتان وکړي باید وال نه ردل شي دا خو په رادیو کې یا په تلویزیون کې خوندل لري خبره ده نو دا څنګه چې د دې ترڅنګ دا چې کورنۍ ګوري هیڅ هغه کورنۍ خصوصا افغاني کورنۍ زموږ هغه پلرونه زموږ مشران خپل لور ته په دې اجازه نه ورکړي چې ستاسو د بوتان وکړي د یو چا ایمان لري نو ته څنګه د تلویزیون کې کینی یا ته خبر یې یا ته په رادیو کې څنګه د ویډیو کې خو اته تا د دفتر د دروازې نه راوباسي نو اولین هغه ممانعت د کور نه راشروع شي دا ته چې د باندې څه حالت ده د باندې څه وضعیت ده چې سړی په سړک کې ودري عسكر په سړک کې لکه شری دا ویډیو باندې تاسو ګورې خبره کوي کني چې په خاني د دولت خلک یا د خوانه نظام خلک چې څه پیدا کی او هلکې دي د بل کې وژل شي نو تاسو هم چې وزي تاسو سره باندې څه کوي نو دا ایره دا چې خلک هغه کدوی اوس هم یې چې راشي کار وکړي هغه د خصوصا د خوځو په ځړه کې دغه ډار دی نشي کړی نو غواړي چې لاړم شي نو
سونیا جانې لمر سره د ټلیفون پر لیکه پاته سې زبرت تاسو ترځم او سم زموږ د خبرونې دوهمه میلمانه لیمه هو تک چې هم په افغانستان کې خبریاله ده لدی سره موږ د ټلیفون لارې وصل سویو لیمه جانې مننه چې لمر سره خبرې کوي
مننه سلامونه تاسو ته بشیر صاحب او د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته
لیمه جانې تاسو په دغه خبرو کې څه اضافه کول غواړئ د خبریالانو په ځانګړې توګه د شزینه خبریالانو د وضعیت په اړه
مننه ډیره سیاته د جمهوریت نظام لپاره زول سره ګڼې ستونزې په افغانستان کې راولاړې سوې که هغه په سیاسي برخه کې وي که په اقتصادي برخه کې وي، همداسې ټول کارونه یې ګډوډ کړل په افغانستان کې. په خاص ډول باندې د ښځینه وو کارونه دلته ډېر له ستونزو سره مخ شول چې تر ډېره پورې اوس ښځینه کارکوونکي که هغه په دولتي اداراتو کې کار کوي هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی لاړې سي دفترونو ته او هغلته دندې چاکي. او د رسنیو په برخه کې هم اکثریت هغه 80% تقریبا موږ 30% پوره ورته ویلی سو چې ښځینه خبریالانې وي دلته له ګڼو رسنیو سره کار کاوه، اوس بې دندو دي او بې وظیفي ګرځي. کې سره تر ډېره پورې دلته د رسنیو ملاتړې جوته سوه چې په تیرو شلو کلونو کې د افغانستان اکثریت لوی رسنۍ داخلي چې وې هغه د بهرنیو ډونرانو له لورې نه دوی تمویل کېدلې، خو اوس دوی خپل هغه تمویلوونکي بهرني له لاسه ورکړي دي. دوی نشي کولی چې پرسونل وساتي له ځان سره، یا هم تر ډېره پورې اکثره ادارات اوس په دې باندې تکا کوي چې ښځینه خبریالانو ته اوس اړتیا نه لیدل کېږي، ځکه چې طالبان د ښځو مخالف دي، هغوی ته اجازه نه ورکوي د ګډون په ډېرو برنامو کې. یا هم تر ډېره پورې اوس تاسې لیدلي وي په د افغان رسنیو باندې لیدل کېږي چې اکثریت ښځینهو باندې اوس حجاب کوي. دا هغه ډول یو ډول محدودیت دی چې د افغان خبریالانو پر وړاندې سیاسي دي ورځ تر بلې. په تېره هفته کې هم د موږ په څېر باندې ګڼې افغان خبریالانې چې اداراتو ته مراجعه کوي، تر ډېره پورې طالبانو ورته وایي چې ولې له تاسو سره محرم نسته، محرم دي وي خبریالې څوک کېدای سي، له دې سره خو کوم په دفتر کې کوم خپلوان نسي نیولی، هغه د دې ورور واوسي، هغه د دې پلار واوسېږي، نو له دې سره به څومره محرمان ګرځېږي. بیا د دندې په ځای کې که کومه ښځینه خبریاله هغلته کار کوي، نو له دفتر نه به یوازې هغه خبریاله نیول کېږي، له دوی سره خو پلار یا هم ورور مراجعه نسي کولای چې کوم ادارې ته ورسره لاړ سي. او د طالبانو سره کومه ستونزه چې دوی له افغان خبریالانو سره البته طالبان یې لري، دغه ستونزه ورسره حل سي. د هغه ستونزې دي چې اوس ګڼې خبریالانې ورسره مخ دي. تر ډېره پورې به تاسې لیدلي چې اوس افغان خبریالانو باندې دلته حجاب لازمي کړی ده، او نور محدودیتونه یې هم د ښځینه خبریالانو پر وړاندې دوی راوستلي دي. دې ته مجبوره ده خبریالانې یعنی خپل وظیفه پریښودلو ته اړ ایستل سي.
بلې، تاسو ویل چې حجاب ور باندې اغوندي په ښځو، آیا افغان ښځو مخکې هم حجاب نه کاوه د افغان کلتور په مطابق یا د اسلام مطابق؟
حجاب کې د دلته یو سنتي ټولنه ده، او تر ډېره پورې افغانان خپل فرهنګ ته ډېر وخت ورکړی ده، خو بیا هم تر سنه یو هغه کوم څه چې یعنی اوبه وایو اصول دا دي چې حجاب ټیکرای دلته اغوستل سوی ده. خو ولې په کوم ډول باندې، لکه اوس چې طالبان په نجونو باندې محدودیتونه وضع کړي دي او د نجونو خندا نه پرېږدي په رسنیو کې، په اکثریت تفریحي پروګرامونه دي دلته، ځینې نجونې ښځینه ژورنالستان یې دلته مخته وړي، د کالیو په برخه کې دوی بندیز ورباندې لګولی ده چې دوی نشي کولی هغه غربي جامې مثلا پتلون دوی ته یو غربي جامه ده لنډې جامې دوی نه پرېږدي چې ښځینه خبریالانه اوس واغوندي، یا هم ټیکرای نسی کولای چې د ښځینه وشتان وروسته له دینه ښکاره سي. افغان خبریالانې نسی کولای چې په یو برنامه کې یو کانفرنس ته لاړې ته د نارینه وو سره یو ځای په تالار کې کښېني، هغه ښځینه خبریاله مجبوره ده چې یا به له تالار نه بیرون درېږي، یا به هم که چیرې په وروستنیو چوکیو کې ورته جای پیدا سي چېرته چې هغلته نارینه وو نه اوسېږي،
مخکې هم موجودې وې، د اګست تر 15 مخکې هم اقتصادي ستونزې وې او هم خبریالان په هدفي حملو کې وژل کېدل. تاسو په دې اړه څه وایست؟ آیا واقعا چې تر 15 اګست وروسته د خبریالانو ستونزې زیاتې شوې دي که مخکې هم دا ستونزې وې؟
مخکې کومې ستونزې چې دلته موجودې وې، اکثریت خبریالان که چیرې معاش هم دلته ټیټ و، خو بیا هم ګڼ خبریالان دلته په وظیفو باندې منل سوي او دوی ته یو مصروفیت پیدا و چې دوی باید پکې کاري مصروفیت ولري. اوس اکثریت 80% خبریالان خپلو رسنیو له لاسه ورکړي دي، ډېر کم محدود شمېر خبریالان چې خپلو دندو ته دندې ترسره کوي. سره بیا ورسره په خوا کې ستونزې اوس تر ډېره بریده پورې هرې مرجې ته چې مراجعه کوي، کومه موضوع چې تاته درکول کېږي د دفتر له خوا نه، په هغه باندې غواړي ریپورټ جوړ کړي، د هغې موضوع مطابق اړوند معلومات ډېر نشي ترلاسه کولی. فرض کړو که چیرې په تېر حکومت کې به چیرته 14 وسوله کورنیو چارو وزارت په ټول ارقام به یې شریکول، همداسې روغتیا وزارت به ټول ارقام له رسنیو خبریالانو سره شریکول. اوس چې کوم چیرته ښودنه رامنځته شي، طالب چارواکي چې دي هغه معلومات نه درکوي چې په دې چودنه کې د چا لاس و، څومره تلفات لري، کني شاهدانو معلومات درکړي بي شو ته کني اړوند ادارې هغه معلومات اوس نه در سره شریکوي پوره چې په دې چودنه کې څومره تلفات اوښتي دي.
سونیا جانی، اوس فعلاً تاسو آیا د خبریالې په توګه باندې خپل کار پر مخ وړئ که پر کور کښېنستلی یاست؟
ملالۍ جانې، د دې نه مخکې چې دا 15 د اګست شي، ځینې ستونزې وې موږ لپاره، چې څنګه مو چې وویل عام اقتصادي ستونزې وې او عام نورې امنیتي ستونزې وې، خصوصا ما ته چې همدغه د طالبانو د یو غړي سره چې ما مرکه کړې وه او بیا هغې مرکې لږې ستونزې پیدا کړې، نو د هغې ستونزو په وجه ما وظیفه پرېښوه، زه په سکرین باندې نه راتلم. یو غټ تهدید، یو غټ سانسور همدغه و چې یو ژورنالیست نه شي کړی د یو مشکل په خاطر په سکرین رانه شي. نو ما د همکاري ورسره خپل تلویزیون سره درلوده، مګر په سکرین باندې ما کار نه کړ.
تاسو دغه خبریالانی پیژنئ چې اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب شوی دی، دوی نور کارونه کوي لکه دست فروشي کوي؟
بله، هو داسې ژورنالیستان پېژنم چې ما ته دلته تر یو حده پورې خپله راته زنګونه راوالي، مسجونه کړي چې که بل څوک پېژني یا د کومې رسنۍ ویډیو کلپ ته یا آډیو کلپ ته ضرورت لري، موږ حاضر یو چې په مظاهره کې یا په هر حالت کې چې کوال خورو وهلکهګو یا چراکیي، موږ بیا هم ځو هغه کوو تاسو ته کار کړو. که کمی می حد اقل $50 پورې یې موږ ته کومک وکړي چې زموږ بچي یا زموږ کورنۍ ستونزه کې ده. نو داسې ژورنالیستان شته دی په افغانستان کې چې اوس هم د دغې ستونزو سره مل دي.
مننه سونیا جانی. لیما جانی، تاسو که د خپلې تجربې په اړه راته وایست چې آیا تاسو له داسې خبریالانو سره چې ښځینه خبریالانې د هغوی سره په تماس کې یاست چې اوس له اقتصادي ستونزو کړیږي؟
تر ډېره پورې کومې خبریالانې به چې مونږ لیدلې په بهر په کانفرانسونو کې، یا هم هغه خبریالانې چې زمونږ شناخت ورسره ډېر و، هغه تر ډېره پرېده پورې بهر تللي دي. کومې چې دلته دي اکثریت رسنیو اوس خپل ماشونه ډېر راکم کړي دي، اکثریت ښځینه خبریالانو سره اوس چې په دندو باندې دي، چې پوښتنې کوو چې څومره تاسو ته معاش درکوي په امتیازاتو کې خو به هم کمښت نه راغلی، نو هغوی وایي چې په 0% کې 40% معاش اوس له مونږ نه ګرځولی ده، یوازې 60% معاش اوس مونږ ته راکوي. خو بیا هم دوی وایي چې مونږ نشو کولی چې وظیفه پرېږدو، ځکه چې په نورو چینو کې اوس ادارات نشته چې ورسره کار وکړو، یا دغه حداقل 60% معاش هم چې دلته راکوي نو نس کولای چې په بل ځای کې چې دا دنده پرېږدو، په بل ځای کې دنده ونیسو، نو دونه معاش به هم رانه کې.
سونیا جانی، تاسو د لیما جانی خبرې واورېدلې چې د نارینه خپلوانو په اړه باندې وویل چې طالبانو ویلي دي چې دغه باید یو ضروري خبره وي چې د یو چا سره خپل نارینه خپلوان وي چې دوی د دینی لحاظ یو محرم بولي. تاسو څه فکر کوئ چې دغه څومره جدي خنډ کېدلای سي د ښځینه خبریالانو پر وړاندې؟
ملالۍ جانې، څنګه چې ما مخکې مو وویل کنه چې دغه نظام د طالباني شریعت تر اوسه پورې افغانانو ته نه دی تشریح شوی چې دا یعنی څه. اسلام خو صحیح دی، د دوی د راتګ نه مخکې د افغانستان ټولنه ټوله مسلمانه وه، شکر ښه په ایجاب باندې په تلویزیونو کې را ظاهره کېده. تاسو د ګاونډي هېوادونو لرې نه، دغه لنډ دا څنګه ګاونډي هېواد تلویزیون یا دا د نیوز برخه د افغانستان د نیوز سره تاسو ورتله کوئ، تاسو وګورئ چې ځړوکی په سر نشته، اخته خلاص دي، یعنی فل ازادي ده ورته. افغانستان کې که دا نیوز وګورئ نو په هر تلویزیون کې چې دی منظم هغه خپل دریشي او ځړوکی ورسره په سر باندې دی. نو زه نه پوهېږم چې دغه تشریح د دوی یا تعریف د دوی د اسلام نه څه دی. صرف اسلام په افغانستان کې باید په خلکو باندې وقبول شي، او بیا آیا د دې نه مخکې دا د افغانستان خلک کافر وو چې اوس باید دوی مسلمان شي؟ دا ترکیه هېواد را وګورئ، دا دوبۍ وګورئ، سعودي وګورئ، پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، آیا په دوی کې مسلمانان نشته؟ یا د دوی اسلام غلط دی، یا موږ رښتیا کافر وو؟ زه خو پوه نه شوم تر اوسه پورې. دوی دغه اعلامیه خپره کړه چې ښځې به په موټر کې ځان تړه چې ځان کیم نه به کینئ، دوه ښځې به څنګ په څنګ ځان ته نږدې نه کینئ چې تاسو در نږدې لکه موټروان ته چې تاسو ته در نږدې کېږي. نو په دې باندې زه پوه نه شوم یو ښځه که ورور ونه لري یا پلار ونه لري هغه باید چېرته لاړه نه شي، هغه باید کار ونه کړي. او بیا پاتې شو د ژورنالستانو، نه تنها د ژورنالستانو، د هر کارمند. زما څلور خویندې دي، څلور واړه وظیفې لري، لرمه یو ورور. نو دا یو ورور مکم ته زر ورشي؟ که دا یو ورور څلور خویندو ته کوم دي ته ځان ورسي؟ که هغه ورور ما سره کښېني، خپل اولاد ته به، خپل کورنۍ ته به کار نه کوي، خپل ځان دپاره به څه نه کوي، هغه به ما سره بازیګار وي؟ زه دغه ځینې خبرې د دوی زه نه پوهېږم چې د منطق نه ورته لرې وایم، یا دوی د کس ته غواړي دغه حساسیتونه را وپاري. دغه ستونزې په کې دي، او خدای ده وکړي چې داسې ته دغه لږ د افاقي فکر وکړي.
مننه سونیا جانی. لیمه جانی، له تاسې به پوښتنه وکړم، آیا طالبانو تر اوسه پورې حجاب تشریح کړی دی چې حجاب څه معنی لري د دوی په نظر؟
کوم معلومات چې تر اوسه پورې مونږ ترلاسه کړي دي، تر اوسه پورې د حجاب په تړاو باندې کوم خاص معلومات خو یې نه دي ورکړي. خو د یوې غونډې ته چې زه تللی وم، د ښځیناو غونډې، البته د ښځیناو هغه غونډه د طالبانو د ملاتړ نه وه، هغلته ما ولیدل کوم معلومات چې مونږ ترلاسه کړل. ظاهرانه دې ته چې څنګه یوه ښځه د بلې ښځې په مقابل کې درېږي او هغه پر وړاندې ستونزې او مشکلات جوړوي، څنګه یوه ښځه د بلې ښځې د پرمختګ مخه نیول کېږي. د تعلیم تربیې په پوهنتون کې د طالبانو نه د ملاتړ غونډه وه، هغلته همدې ښځو د مونږ غوندې د پرمختللو کسانو، هغه کسان چې اوس د ښځو استازیتوب کوي، لکه په تیر دور کې که په پارلمان کې وي یا هم په اداراتو کې، رسمي اداراتو کې، هغو ښځینهو کار کوه. دوی د ټولو هغو ښځینهو لاسته راوړنې هېڅ بللې، او یا هم یو تحقیرآمیز الفاظ یې ورته کارول چې دوی په تیر نظام کې کار کړی وه. تقریبا دا داسې وانګېرل کېدله، یا هم مانا مونږ ترې دا واخیستله، تر ډېره پورې هغو ښځو تاکید پر دې باندې کړ چې په تیرو شلو کلونو کې چا څه کار کړی ده، یا هم تحصیل کړی ده، زده کړې کړي دي، هغوی درس یې نه دی ویلی. بس خوسې دوی ویل چې د دوی په وینا باندې چې دوی عیاشۍ ته کار کړی ده. نو په دې نظام کې تیرو شلو کلونو کې خو مونږ هم درس ویلی ده، مونږ هم په بېلابېلو اداراتو کې کار کړی ده د ژورنالیزم په برخه کې. نو څنګه دوی داسې کولی شي چې یوه ښځینه د بلې ښځینه پر وړاندې داسې یو قدم واخلي؟ او بل هم دا ده چې د ایجاب نه د دوی تعریف څه ده؟ مانا دا ده چې تېره ورځ ما په فیسبوکونو کې یو پوسټ ولید چې کوم طالب چارواکي دا خبره کړې وه چې اصلا ښځینه اوس په افغانستان کې حقوق ترلاسه کړل، ځکه تېر جمهوریت په اداراتو کې ورته جای ورکړی وه، دوی ته د کار زمینه برابره کړې وه، اوس ښځینه د مونږ په زړونو کې جای لري. له دې نه څه مانا اخیستل کېږي؟ یعنې ښځینه د نورې کار نه کوي، درس دې نه وایي، د مکتبونو تړل کېدل په میاستو باندې تر دې چې دا د زمنۍ رخصتۍ ورباندې راغلل، د ښځینه اداراتو تړل کېدل تر دې دمه پورې چې ښځینه نسي کولی اداراتو ته لاړ شي، د معاشونو نه ورکړه هغه بېله ستونزه ده چې ښځینه ورسره لاس او ګریوان دي. دلته په افغانستان کې اوس هره کورنۍ چې ده، دوی حتما د جګړې قرباني دي، یو څوک نه یو څوک یې په دې جګړه کې له لاسه ورکړي دي. نو چې له وی لوري نه دی او ښځینه باندې کاري دفتر وتړل سي، له بل لوري نه دوی په افغانستان کې اکثریت ښځینه د کورنۍ سرپرست نه لري، اخر د دوی ستونزو د حل لاره څه کېدلی سي؟ کاش طالب یو تګلاره یا هم یو پالیسي تشریح کړې وای چې هغه کسان چې په جګړه کې یې د خپل کورنۍ غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان نه لري، یا هم ښځینه کار کوي تر اوسه پورې نفقه یې برابرول د خپل کورنۍ لپاره، دوی یو پلان هم تشریح کړی وای چې د هغوی لپاره دوی څمراستې کوي، د کار زمینه ورته برابره یې، یا هم دوی هیڅ نور ښځینه ته د کار اجازه نه ورکوي، د زده کړو اجازه نه ورکوي. نو د دوی تګلاره روښانه شوې وای.
تاسې طالبانو ته څه مشوره لرئ چې د ښځینه خبریالانو په برخه کې دوی باید څه وکړي چې ښځې له دغه وضعیت څخه د باندې راووزي او د خوندیتوب احساس وکړي؟
ټوله نړۍ ورته یو طرف ته شوې مشوره ورکوي، هغوی د چا نه مني، خو بیا هم موږ به هغه خپل تر کوم حده پورې چې توان لرو د دوی په مقابل کې به نه تنها د دوی، هر هغه څوک چې د ښځو یا د هر انسان حق خو لاندې کوي هغې په مخ کې به ودرګو او غږ به پورته کوو. ګورئ، ښځو سره په افغانستان کې نه تنها اوس ظلم روان دی، ډېره مخکې مو ځینې میرمنې، زه باوجود دې چې میرمنه یم خو ګیله کني لرم چې زنه خپل ځان لپاره کار وکړه، هغه خځې چې په اطرافو کې وي، هغه خځې چې ضرورت یې لرودم، د هغوی لاسنیوی یې ونه کړه. نن هم هغه دی زموږ ملالې لیمې خور یاده وکړه چې داسې ښځې شته چې هغه خپل سره وځای تغییر کړه، اوس دوی په صف کې ولاړې دي او دغه موږ غوندې ښځې چې کار هم کړی دی، ستونزې هم تېرې کړې دي، سبق هم ویلی
سلامات اوسئ سونیا جانې، ډېره مننه ستاسو د ګډون څخه په دې خپرونه کې. اوریدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.